د ازادي راډیو اوریدونکو نن د پنځشنبې ورځ ده د جون د میاشتې څلورمه نیټه ده نن د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د ازادي په څپو کې پروګرام ته بیل سوي البته دوه ساعت خبرونه د پرله پسې تاسو د ازادي په څپو کې پروګرام خبرو په دغه پروګرام کې چې په کومه مسله باندې بحث کې ژغه به ورسته اسمت ساروان او ظریف نظر درته وایي تاسو به د ټلیفونونو شمیرې او میلان کړئ تاسو بیا کولی شئ چې په خبرونه کې په بحث کې خپله ګډون وکړئ پوښتنې وکړئ نظرونه ورکړئ کړی او د نورو خلکو سره چې پروګرام ته را مېلمانه شوي دي د هغوی څخه هم سوالونه وکړئ. اول د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واورئ. د اروپایي اتحادیې د یو شمېر غړو هیوادونو برېټانیې او آسټرالیا استازو په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی دی. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې د دوی شپېته په سلو کې کارکوونکي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي او د امریکا په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د مظاهرتچیانو یوه اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې د جورج فلوید د وژل کېدو او د توکمیز تبعیض پر ضد یې اعتراضي مظاهرې پیل کړې دي. پوره خبرونه واوري. د اروپایي اتحادیې شمېر غړو هیوادونو برېټانیې او آسټرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی دی. په کابل کې د دې هیوادونو سفارتونو نن په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی هیله لري چې په دې پسې به د افغانانو ترمنځ د سولې او د روغې جوړې لپاره د خبرو د پیل نیټه اعلان شي. په بیان کې ویل شوي چې دا مهمه ده چې د افغانستان حکومت او طالبان اوس په مذاکرو کې د ښځو پر رښتینې ګډون ټینګار وکړي. هغوی هم همداراز غوښتنه کړې چې حکومت او طالبان باید ښځې د سولې په د پروسې په ټولو اړخونو کې لکه د شوراګانو په رهبري کې د مذاکرو په ډلګیو کې د مشورې په شوراګانو کې او د تخنیکي چارو په ځانګړو ډلو کې شامل کړي. په بیان کې ویل شوي چې هیڅ هیواد نشي کولای چې د خپلو وګړو د نیمایي برخې له مشارکت پرته چې اشاره یې ښځو ته ده بریالی سي. د ملګرو ملتونو سازمان د جون څلورمه د هغو ماشومانو په نوم لمانځي چې په ټوله نړۍ کې د تشدد د وسلوالو نښتو قرباني سوي دي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د هغو کوچنیانو درد او بدبختۍ ته د نړیوالو د پام اړول دی چې په جګړه کې په فزیکي او رواني خوښ اخته سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې هر ماشوم د جګړې قرباني شوی او په یو ډول یې د جګړې منفي اغېز پر ژوند شوی دی. د ادارې ویلي د 2015 او 2013 میلادي کال ترمنځ 12,500 کوچنیان په افغانستان کې وژل شوي دي. د دې ادارې په وینا په همدې دریو کلونو کې نږدې 300 کوچنیان په وسلواله جګړه کې مخامخ شامل وو. په کابل کې د سیف د چلډرن یا د کوچنیانو د ملاتړ د نړیوالې ادارې ویاندي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي
شروعای 2020 متاسفانه ماه اپریل و ماه مارچ و ماه می مرگ بارترین سال برای
کودکان. دوایی چه په تاسف سره باید وایی چه در 2040 میلادی کال یعنی در روان میلادی کال در اپریل او می او مارچ په میاشتو که په افغانستان که تشدد لا زیاد سوی دی اولادی کبلای اغیز پر کچنیان و دیرو. سیف د چلدرن ویلی چه هر سهار لشت لشت شل میلیون کچنیان په افغانستان که در روان جگره در وحشت په ویره کل خوب راپورت کیږي. د هرات حوزوي روغتون مسؤلان وایي د دوی شپېته په سلو کې کارکوونکي په کووید 19 ناروغۍ اخته دي. د روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ویلي له همدې کبله دوی د روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخامخ دي او که چیرې وضعیت همداسې پاتې سي نو روغتیایي خدمات به ډېر کمزوري سي. د هرات د سیمه ییز روغتون کارکوونکي د زورو په شاوخوا کې دي. د روغتون د کې مختلفې څانګې لکه د سوځېدلو کسانو لپاره برخه د جراحي د انتاني ناروغیو او د داخله مریضانو د برخې ډېر ډاکټران او مسلکي کارکوونکي په کووید 19 ناروغۍ اخته دي. د هرات روغتیایي مسؤلین اوس غواړي چې د دغې ستونزې د حل لپاره په رضاکار ډول روغتیایي کارکوونکي استخدام کړي. د امریکا په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د هغو مظاهرتچیانو یوه اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې د جورج فلوید د وژل کېدو او د توکمیز تبعیض پر ضد یې اعتراضي مظاهرې پیل کړې دي. جورج فلوید یو ملکي سړی و چې د مې د میاشتې په 15 نیټه یوه سپین پوستي پولیس چې ډیرک چاوین نومېده نیولی وو لاسونه یې ورتړلی وو پر ځمکه یې غورځولی او بیا یې پر غاړه زنګون وریښی وو. په هغه ویډیو کې چې له دې پېښې خپره سوه اورېدل کېږي او لیدل کېږي چې جورج فلوید دغه پولیس ته وایي چې دی سا نسي اخیستلی خو پولیس یې د خبرې پروا نه کوي. فلوید وروسته په روغتون کې مړ سو. د ډیرک چاوین چې دغه سپین پوسټ پولیسو د امریکا د پولیسو له خدمت وېستل شو او په ابتدا کې په دریمه درجه قتل تورن شو. خو چاوین اوس په دوهمه درجه قتل تورن شوی چې په امریکا کې تر څلوېشت کلونو بند بندي تمامېدلی شي. د دوهمې درجه قتل حد اکثر سزای 15 کاله بند دی. د دې پیښې په وخت کې له ډیرک چاوین سره درې نور پولیس هم ولاړو. مظاهرچیانو غوښتل چې هغه درې نور پولیس هم باید محاکمه شي. د مینوسوټا لوی څارنوال کیټ ایلسن پرون اعلان وکړ چې د پولیسو دغه درې نور افسران چې توتاو چی څلور دېرش کلن دی، جی الکساندر کوینګ چې شپږویشت کلن دی او توماس لین چې اووه دېرش کلن دی په دوهمه درجه قتل تورن شوي دي او درې سره په توقیف کې دي. د بشري حقونو او ډیموکراسۍ یو شمېر پلویان او فعالان په هانګ کانګ کې نن د تیانامین د څلور لارې د قتلیان په یاد په مختلفو سیمو کې ځانګړي خو کوچني مراسم جوړوي. په تېرو یو دېرشو کلونو کې به د اول وار وي چې د تیانامین څلور لارې د قتلیان په یاد عمومي مراسم لغوه کېږي. په چین کې یو شمېر کارګرانو، محصلانو او زده کوونکو په 1909 میلادي کال کې د پیکینګ ښار په تیانامین څلور لارې کې د ډیموکراتیکو بدلونونو او په ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره مظاهره وکړه او په ټول چین کې د دغو مظاهرو په ملاتړ د مظاهرو او اعتراضونو څپه راپورته شوه. دغه لړۍ د اعتراضونو اووه ورځې روانه وه او تر اووه ورځو وروسته هغه وخت د چین کمونیست رژیم پریکړه وکړه چې د تیانامین څلور لارې ته ټانکونه، عسکر او زغروال موټر ورواستوي او اور یې ورباندې بل کړ. داسې ګڼل کېږي چې په هغه ورځ پر مظاهرچیانو په ډزو کې زرګونه کسان وژل سوي دي. خو په چین کې خلک د دې پیښو په اړه د خبرو اجازه نه لري او د چین حکومت دا ورځ رسمن هم په هیڅ ډول مراسمو نه لمانځي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
د آزادۍ په څپو کې د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنې. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې لومړی په دې خبرې کوو چې وروستي انکشافات د افغانستان د سولې پر پروسه څومره اغیز کولای شي. روانه اونۍ د ملګرو ملتو له لوري امنیت شورا ته په وړاندې شوي راپور کې ویل شوي و چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. په دې راپور کې راغلي چې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې چې د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې اساسي شرطو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د ملګرو ملتو له راپور سره سم القاعده شبکه د افغانستان په 12 ولایتونو کې له 400 تر 600 فعالان او د دغه هیواد په ختیځ کې د روزنې کمپونه لري. راپور دغه رازوی له امریکا سره د شپارس میاشتنیو خبرو اترو په لړ کې د القاعده له مشرانو سره سلا مشورې کړي او د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری په شمول د القاعده مشرانو ته ډاډ ورکړی چې طالبان به ورسره تاریخي اړیکې پالي. د امریکا او طالبانو په موافقه کې په زغرده ویل شوي چې طالبان به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې کار واخلي. طالبانو د ملګرو ملتو راپور په کلکه رد کړی دی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم ظاهرا دا راپور مهم نه دی بللی. خو له دې سره سره د طالبانو او القاعده اړیکې او له بلې خوا همه غرض چې د ملګرو ملتو په راپور کې ورته اشاره شوی په افغانستان کې د جیش محمد او لشکری طیبه په شمول د یو شمېر پاکستاني سختدري زورډلو د 6500 جګړه مارو د حضور ادا د افغانستان سولې ته ممکن ستونزې پیښې کړي. په همدې منځ کې ځینې راپورونه وایي چې د طالبانو مشران په کرونا وایرس اخته شوي او حتی داسې ادعا هم شوي چې ګواکې د دې ډلې مشر د کرونا وایرس له کبله مړ شوی دی. د کرونا وایرس د خپرېدو مسأله د افغانستان لپاره ډېره خطرناکه بلل کېږي او حتی ویل کېږي چې ممکن په دې هیواد کې ناورین رامنځته کړي. له همدې کبله هم د ټولو خواوو تاکید دا دی چې باید جنګ ودرول شي او ټول پام له دې وایرس سره مبارزې ته واړول شي. له دې خبرو سره سره چې ممکن د سولې پر پروسه منفي اغیز ولري د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوه مهم ګامونه اخیستل شوي دي. په افغانستان کې د مصالحتي شورا د جوړېدو لپاره هلې ځلې تیزی شوي او حکومت وایي چې شاوخوا 2200 طالب بندیان خوشي کړي دي. طالبان د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د خپلو 15000 بندیانو خلاصون غواړي او د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د طالب بندیانو د خلاصون لړۍ ته به دوام ورکړي. په افغانستان کې د بندیانو پر تبادله پرون د امریکا، روسیې، پاکستان او چین استازو هم ټینګار وکړ او ویل چې د بندیانو تبادله د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواروي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسفزی چې له لندن څخه هم دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی او ورته هرکلی وایم. دغه راز مولوي صاحب قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د امرو بالمعروف وزیرو، د سیاسي چارو او هم دراز د پوزي چارو شناند او نظر خاوند عتیق الله امرخیل هم زموږ میلمه دی چې دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی. ټولو ته هرکلی وایم. لومړی یوسفزی صاحب، له تاسو به شروع کو دا خبرونه. د ملګرو ملتو د راپور په اړه ستاسو نظر څه دی؟ په دې وخت کې د دې راپور خپرېدا څه معنی لرلی شي او اغیز به څه وي؟
زما په خیال د ملګرو ملتونو راپور په ډېر نازک او اساس وخت کې خپور شو. زه فکر نه کوم چې القاعده یا بهرني جنگیالي په هغه شمیر کې دا وخت د طالبانو په لیکو کې وي یا د افغانستان د خاورې دننه د فعالیت کوي چې د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې راغلي دي. او دغه راپور زه فکر کوم چې ډیر داسې په شواهد او کره اسنادو بنا نه ده. که وګورو زه یعنی د شلو کالونو د القاعده متعلق لیکل کوم، دا وخت القاعده په انفرادي ډول که یو دوه کسه چېرته په افغانستان کې موجود وي، اوس نور اکثریت یې د دغه افغانستان او پاکستان د قبایلي سیمو نه وتلي دي. پخوا به یې د ګروپونو په شکل کې وو، خپلې ډلې به یې لرلې، په افغانستان کې به یې فعالیت کوو طالبانو سره. په دې کې شک نشته چې طالبانو د دوباره مقاومت په شروع کولو کې، د بمونو په جوړولو کې، د خودکشو یا ځان مرګو بریدونو، د کلچر په عامولو کې د القاعده یو ډیر ستر کردار او لاس وو. خو اوس وخت کې فکر کوم طالبان هم په دې پوه دي که دوی غواړي چې په افغانستان کې راتلونکي کې مشکلات ونه لري، دوی باید له القاعده نه روابط کم کړي او عملا ورسره په سنګر یو ځای کې ونه اوسېږي. خو په منځني ختیځ کې چې څه پېښ شول، اکثریت دغه عربان یا د القاعده غړي غلطه ولاړو. البته په دې کې شک نشته چې اوس هم په دغه سیمه کې د القاعده مشر ایمان زواهری وجود لري، او داسې ویل کېږي چې یو بل مشر یا سیف العدل اوس د القاعده چارې په دغه سیمه کې په مخ بیایي. خو زه فکر نه کوم چې القاعده دې په پخواني شکل باندې حتی 50% هم په سیمه کې پاتې وي. او د شپږ زره یا شپږ نیم زره د لشکر طیبه یا حزب المجاهدین یا جیش محمد، دغه هم فکر کوم چې یو درست خبر نه ده. یعنی طالبان په خپل شمیر ډېر زیات ده. تاسو فکر وکړئ چې 15000 پورې دوی بندیان لري، نو د بند علاوه به دوی څومره جنګیالي ولري. خو بهرحال دغه راپور یو معنا دا ده چې طالبانو سرزنش ده د نړیوالې ټولنې لخوا، چې هغوی ته دا پر یادوي چې تاسو چې کومه تاریخ لرلو د القاعده سره هغه د هیرولو نه ده. یعنی تاسو دا فکر مه کوئ چې نړیواله ټولنه به چې تاسو کوم روابطو د القاعده سره په نتیجه کې په امریکا کې بریدونه وشو، په اروپا کې بریدونه وشلو، هغه مونږ په اسانه نه شو هیرولی. او که تاسو سره جوړ جاړي ته رسیږو، نو دغه تور یا دغه الزام دغه به تاسو په سر باندې همیشه د یو خطر زنګ وي، او طالبان باید کوشش وکړي چې دغه حالت نه ځان راوباسي. البته ملګرو ملتونو دا راپور یعنی وخت ډیر مهم ده، او لکه څنګه چې ما وویل دا په طالبانو فشار اچول دي چې تاسو دومره حمله وسپوري د نړیوال ټولنې لپاره د منلو نه یاستئ. څومره چې تاسو فکر کوئ صحیح ده. تاسو مشرانو په مسکو او ناروی او جرمنی ته سفرونه کړي دي، خو حتی دغه هیوادونو ته چې سفر کوي هم د ملګرو ملتونو د اجازه سره کوي، او حتی دغه یو شمېر هیوادونه تاسو ته سپیشل الوتکې رالیږي ترڅو په عام الوتکو کې تاسو سفر نشئ کولی. او اکثره چې تاسو دغه هیوادونو ته ځئ د خروجی او دخولي ټافي درته نه ویل کېږي، کوم چې د هر شخص چې یو ملک داخليږي دغه فرض ده. نو زما په خیال د دغه راپور دغه مطلب کېدای شي، خو برحال دغه راپور فکر نه کوم چې
ډېر مننه
لپاره هم ډېر تشویش وړ وي.
بله ډېره مننه یوسف زای صاحب. ښاغلی امرخیل، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو هم له ښاغلی یوسفی صاحب سره موافق یاست چې طالبانو له القاعده سره اړیکې د پخوا په شان نه دي، او د القاعده غړي لکه څنګه چې په راپور کې ویل شوي دي چې له 400 تر 600 غړي په افغانستان کې لا هم فعال دي، او له طالبانو سره څنګ په څنګ جنګیږي، او همدارس په راپور کې د 6500 پاکستانی جګړه مارو یادونه شوې ده. دوی وایي چې په دې شمېر کې به د پاکستانی جګړه مارو حضور نه وي. تاسو څه وایئ؟
نو اول خو زه یوسف دین صاحب ته ایران صاحب کلمه دین ته خپل سلامونه او چینې کېږي وړاندې کوم. کله چې ما دا راپور واورېده ډېر په تعجب کې شوم. زما تعجب په دې و چې موږ په داسې یو مرحله کې واقع شو چې د افغاني مذاکرات او خبرو مسایل ډېر ګرم دي، او په دې وخت کې به د دغسې راپورونو خپرول دا ضرورت نه وي. دا ماته یو شیطاني راپور ښکارېږي. دې ته سنګرانې متحد باید زمونږ سره کومک وکړه، امریکا کومک وکړه، نور کومک وکړه.
لیکن امرخیل صاحب هغه شاید ادب افغانانو پورې اړه ولري چې دوی څه کوي. د ملګرو ملتونو خو هغه څه چې دوی ویني او د دوی څېړونکي وایي هغه دوی راپور ورکوي. دغه
زما د څېړونکي ته تعجب دا ول تاسو کوي چې طالبان له 500 تر 1000 پورې د دوی په حساب د ملګرو ملتونو حساب باندې دوی دونه جنګیالي لري. پس 15,000 یا 18,000 جنگلی په دې معلومی گیم نه کوم ارزش هم نه لري. زما به شخصی نظر باندې زه دا نه ردوم چې پاکستانی جنگلی به د دې په مابین کې وي چې 15,000 دي که 14,000 دي چې وسره وو وسره به یې تر هغه پورې سال افغانستان ته راځي. دوی وسره ته چې پاکستان خپل په دې جګړو کې لاس لري دې که خپل شک نسته. اما راغلی د القاعده په جګړه کې دا افغانی د سوي په تاریخ کې امریکا سوي چې دا خپل ګروپونه دا چې جنګیالي دا چې د شه محمد د زانور ګروپونه دي له یو خانه بل خوا ته اوړي، له یو ګروپ نه بل ګروپ ته تللی دي. لکه سره تاون کړه یا د هوس دي دي لږی منل یا د روم منل یا بو سره یو ځای سوي دي. دا کارونه سوي له یو ګروپ بل ګروپ ته اوړي. دا دیني معنا لري چې دا معنا دي چې ټول هغه صادق ارتباطات چې طالبان د القاعده سره دلوده وو سم هغه په ټینګ یاد او د طالبانو ټول مصارف القاعده ورته لیک صادق ته وو هغه څنګه ده هغه حد نه وو چې په جنګیالي دي او چې طالبانو سره غړي طالبانو سره بری وزوي او سره جګړه بکی دا په ټول دنیا کې د اروپا نه هم راغلي افغانستان هم خلک راغلي یا ته خپل امریکا نه خلک راغلي دي. نو دا خبره زه دومره ما د مهاره دومره ارزښت نه لري.
ډېره مننه.
اساسي خبره دا ده چې
بله ډېره مننه. بیا هم نوبت درکو زموږ بل میلمه مولوي صاحب قلم الدین هم دا شیبه د ټلیفون لاله را سره دی. مولوي صاحب تاسو ته هم مرکلای وایم. فلن زموږ بحث د ملګرو ملتو په ورستي راپور دی چې وایي طالبانو په داسې حال کې چې له امریکایانو سره خبرې کولې، لیکن په همدې حال کې له القاعده سره اړیکې درلودې، د القاعده له مشرانو سره یې سلام مشورې کولې، او دا په داسې حال کې دی چې امریکا که وای چې یوازینی یا اصلي غوښتنه همدا و چې طالبان بل القاعده سره اړیکې پرې کوي او نورو ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې کار واخلي. دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د افغانستان سولې ته ډېرې هیلې غوړېدلې دي، او ډېره هیله شته چې په لنډ وخت کې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي او یوه سوله راشي په افغانستان کې. تاسو څه فکر کوئ چې دا راپور به د افغانستان سولې ته زیان وانړوي، او آیا مهمه نه ده چې که چېرته داسې وي چې طالبان له القاعده او نورو سره اړیکې پرې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو ته ملګرو سلامونه وړاندې کوم. اصل خبره دا افغانستان کې تاسو ته معلومه ده اوږده جګړه تېره شوله او چې څلوېښت کاله دربارونه له دلته د مختلفو ممالکو مجاهدین وو او په جهاد کې برخه درلودله. د جهاد د زمانې نه چې بلدیت لري د افغانستان د اکثره خلکو سره تر اوسه پورې او د جنګ په وختونو کې هر څوک وغواړي لکه ناتو چې مشترکاً راغلي دي افغانستان ته همدارنګه جنګیالي چې هر څه څه دي هغه کوشش کوي سره یوځای شي او جنګ وکړي او هر څوک اشربانی ته ضرورت لري چې د اشربانو کار واخلي. لیکن خبره دا ده چې اصلا په افغانستان کې جګړه فیل حاله د جمعي مسیدي د طالبانو خلاص پیدا کړي د طالبانو
بله. یعنی مولای صاحب وبخشئ تاسو یعنی تاییدوئ چې القاعده او نور جنګیالي چې دوی په دې راپور کې یادونه شوې ده اوس په افغانستان کې شته او له طالبانو سره اوژه په اوژه جنګیږي، دا تاسو تاییدوئ؟
مخکې اوس څومره تېزي په دننه افغانستان کې معلومات لرم القاعده او دا خلک د نشته او طالبان اوس ورسره رابطه کاملا قطع شوې ده او طالبان اوس صلح غواړي او کله چې صلح راځي نو دغه روابط به هېڅ نه وي.
بله
که مخکې وم نور به نه وي.
بله صاحب ډېره مننه مولوي صاحب. یوسف زای صاحب داسې راپورونه هم شته چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس د القاعده شبکې غړي په افغانستان کې او خصوصا د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې پخوا په وزیرستانونو کې ډېر حضور درلود هلته اوس ډېر نشته یا بیخي نشته، خو داسې راپورونه هم شته چې د القاعده اړیکې اوس له ایران سره ډېرې نږدې دي او د القاعده شبکې غړي هم له طالبانو سره د ایران له طریقه راشه درشه لري او اړیکې پالي او طالبان هم هلته ورځي او والته دوی مراکز لري، دغه اداوی څومره سمې دي؟
تر یو حده پورې دا اداوی سمې دي. یعنی دا وخت ویل کېږي چې د القاعده یو شمېر مشران ممکن چې پاکستان نه وتلي دي، د افغانستان نه وتلي دي، هغوی د ایران په یو شمېر سرحدي ښارونو کې دي او ویل کېږي چې د یو شمېر طالبان هم چې هغلته سفر کوي دوی یو بل سره ګوري. ظاهره خبره ده د دوی د همدردي او د پخواني ملګرتیا تعلقات اوس په هغه ډول نه دي کوم چې پخوا وو، خو یو بل سره همدردي لري او اوس وخت کې طالبان په القاعده متخیل دي. پخوا اسامه بن لادن د طالبانو رژیم چې یو ډېر غریب او فقیر رژیم و ډېر زیاتې پیسې ورکولې مقابل کې طالب القاعده د افغانستان خاوره استعمالوله، دغه نورست بیا په قبایلی سیمو کې هم ورته یو حالت وو، خو اوس نه طالبان په د امریکایانو د القاعده پیسو ته ضرورت لري او نه هم القاعده دومره ډېر شمیر کې موجود ده چې دوی د خپل پټېدو لپاره د طالبانو ته ضرورت ولري. البته یو خبره چې یعنی داسې ویل کېږي چې د هلمند په سیمو کې یو کله کله د القاعده مشران یا ځینې کړۍ افغانستان ته راوړي او داسې ویل کېږي چې مالی سرچینې چې دوی کوي دا د مواد مخدرو چې کومې پیسې دي په هغوی کې دوی ته پیسې راځي، دوی خپلې پیسې ترلاسه کوي او بېرته ایران او نورو سیمو ته اوړي. او تر ټولو مهم ثبوت چې ویل کېږي چې دوی په افغانستان کې دي هغه د عاصم عمر مړینه وه، چې عاصم عمر پخپله د القاعده یو یعنی عرب نه وو، د القاعده عرب غړی نه وو، خو هغه په مساکله کې غالبا څلور پنځه میاشتې وړاندې ووژل شولو او هغه ظاهره خبره ده د القاعده د هند د براعظم یعنی د براعظمګۍ د برخې مسؤول وو. خو دا چې ویل کېدو چې هغه هم په دغو د وژل کېدو نه څو میاشتې وړاندې د ایران مساکله ته راغلی وو او هغه ته ووژل شو. د دین علاوه یعنی د نورو لارو کې چې یو بل سره رابطې وي، انفرادي رابطې وي، یو بل سره همدردي وي، خو طالبان دا کوشش کوي چې د څل لاسه د خپل رژیم د لاسه ورکړی دا خپل اسیاتې د لاسه ورکو دا دومره ناورین پی راغلی دوی ممکن کوشش وکړي چې بیا دغه ډول غلطي تکرار نه کړي او په منظم ډول القاعده سره روابط ونه لري خو دا چې انفرادي روابط او یو بل سره همدردي فکر کوم هغه به خپل ځای وي
بله ډیره مننه جنرال صاحب امرخیل تاسو وویل چې د طالبانو افغان طالبانو شمیر ته پام ک شپږ نیم زره یا تر دې کم یا څه زیات پاکستانی طالبان په افغانستان کې حضور ولري هم ډیر اهمیت نه لري خو لدی سره سره ځینې داسې اندیشنه لري چې ک د شمیر پاکستانی طالبان یا پاکستانی سختدریزی په افغانستان کې حضور ولري نو د افغانستان په راتلونکی کې په آینده کې د افغانستان سولې ته دوی خطر پېښولی شي او دا خطر په دې خاطر هم دوی جدي بولید چې ممکن د طالبانو په منځ کې هم یو شمېر عناصر د سولې مخالفت وکړي او دوی سره یو لاس شي او له بلې خوا د دغو بهرنیو سختدریزو ایجنډا ډیره پراخه ده او ویل کېږي چې له ځینو استخباراتي کړیو سره ارتباط لري او د هغوی منافع چې تر څو حاصل شوي نه وي هغوی به له جنګ او له ناکرارۍ نه لاس وانخلي
په دې کې خو هېڅ شک نشته ولو که ډېر کوچنی ګروپ هم وي یا ډېر لوی ګروپ هم وي کله چې مخالف واقع کېږي کله چې جنګ ته مخه کوي هغوی نامي پېښولی شي هغوی خطر پېښولی شي ولو که ډېر کوچنی ګروپ هم وي دا لیدل شوی ده په ټوله نړۍ کې اما مهمه خبره بل ده مهمه خبره دا ده چې موږ په دې باندې اوسو نه ټول په دې باندې چې کچته دا خبره دې سولې او د مذاکرو سره کړئ چې بیا په افغانستان کې یو دولت جوړیږي چې دغه کې هم طالبان وي هم دا نور ګروپونه هم پکې شامل یا ځواب ټول نو زه په تر کوم دی دا د دې لپاره دونه ځای دا کېږي چې دې ته متکیسي ځکه په یو مملکت کې کله چې د چریکي جرمونه شروع کېږي نو د دوی اصلي ځای هغه ده چې د خلکو په مابین کې ځای ولري او خلک له دوی نه حمایت وکړه نو که چېرته پاکستاني جنګیایي دلته پاتې کېږي او نور وطني خلک د هغونه حمایت نه کوي بیا دوی قدرت د دوی نه امني جوړه کړه ځکه دوی دا ځای د پوچېدو نه لري یا ځای د دغه نه لري دا خبره زه تاسو سره منم چې په طالبانو کې هم نارضایتي شته استراتیجی هم په کې ډیره زیاته سه دی دی چې له رسول سره به مخالف وي او دا ان کار هم دی لري موږ هم په دې ټول کې بیا څه چې دا جنگ به داسې ولا کو سول هم راسي چې دا جنگ په ډیر وخت کې دوام وکړي ځکه د القاعده هم سره دلته داعش هم سره دلته د پاکستان طالبان ګروپونه هم سره او کېدای شي هغه د الجزیز وکړي ځینې ځان ته پیدا کړه شاند وي لیکن په دې سطح باندې چې دا اوس چې په ټول ولایتو د افغانستان کې د طالبان شتون شته افغان په ټول ولایت کې کله خپل عملیات دوام ورکړي په دې سطح باندې نه وي دا بیا امکان نه لري ځکه چې بیا دا ولایتونه د افغانستان او قومونه د افغانستان په خپل خصوصیت کې ډېر فرق سره لري بیا د لوی جنګیالي کې هر څوک د دې لپاره غیري خلک دي هغه غیر خلک دي دغه ساتنه بیا نه ده زه د تاسو سره یو خبره منم چې دلته یو اسلامي ایدیولوژي ده اسلامي مفکورې دي چې دوی د خپل ورور یو د بل په اصلاح د اسلامي دربان ورور سره کوي یو څه به وشي اما نه کوم څه ته چې موږ دومره خطر فکر وکړو چې د طالبان سوله کوي راځي دولت کې شامل کی بیا دا واړو ګروپونه د پاکستان د بدل دی را خطر پیښ کا دولت ته ونه خطر بیا نشته اما مهمه خبره ده چې موږ دې کوشش چې طالبان را مات کړي دې ته چې سوله وځي په افغانستان کې اوربند سي په افغانستان کې او افغانستان کې د خبري د سولې لپاره نتیجه ورکړي او یو قوي دولت ما باندې راشي بیا دا د نور خبري دوه نه غوښتل دي
بله ډیره مننه جنرال صاحب امرخیل کراشو د سولې خبرو او د سولې هیلې ته مولوي صاحب څه فکر کوي چې شرایط څومره اوس په افغانستان کې سولې ته برابر شوي دي
بله واقعا موجوده حالت کې سره دې دا مننه او جګړه چې کله روانه وي په جګړه کې هر څوک داخلې ځلې چې مدعي او غیر مدعي به دې جنگي داخلې ځلې چې نو چې بعضی لیدل کیږي بعضی نه لیدل کیږي بعضی په یو قسم بعضی په بل قسم ولیکن مهمه خبره دا ده چې جګړه د چا په لاس کې ده جګړه چې د چا په لاس کې ده هغه جګړه ختم کی دغه جنګیالي چې یو نیم چیرته دي دا ورسره ختمیږي دا هیڅ نشي پاتې کېدلی هر څوک چې لیدې نه تشویش لري زما پیشنهاد دا ده چې تشویش دی نه کوي لویه خبره دا ده چې طالبان جګړه ختمه کړي نو جګړه ختمه ده نور په افغانستان کې بیا چا ته د دې جایي نه پاتې کېږي چې هغه علني جګړه وکړي دغسې پټ مخفي انفجارونه یا چېرته کومه حمله کوم څه دې احتمال شته ولیکن هغه به په هېڅ صورت باندې د طالبانو په خوښه باندې نه وي طالبان به یې ممانعت کوي او ټول افغانان به یې ممانعت کوي یو دوهمه خبره دا ده موجوده حالت کې د صلحې دپاره ټول شرایط اماده دي له دې نه پخوا امریکایانو صلح نه غوښتل اوس په جدي توګه باندې غواړي له دې نه مخکې په افغانستان کې دننه ډېر داسې عناصر وو چې صلح یې نه غوښتل مخالفت یې کړ او اوس هغه منځوي شوي دي صلح غواړي له دې نه مخکې د افغان حکومت ته هم یوه نوه مخالفت کړ اوس هغه دوی هم اماده شوي دي درې ورځو ورباندې ثابته کړله چې بیا حکومت یو لوی ګام واخیست چې بېل پردیانو خوڅ کړو ورباندې مراد کړ او اوس هم د صلحې خواته ډېر پوره لري اراده لري او همدارنګه د افغانستان سیاسیون چې مخالفت و منبین کړو د خویز هغه حلت اوس مهنګي راغلله نو دا هم یو خنډ په مقابل د صلحې کې چې له منځه لاړ او صلحې ته زمینه برابره شوه همدارنګه دغه طالبان چې دا دومره زمانه جګړه کوي آخر انسان ده د جګړې نه ستړي کېږي او د طالبانو افراد هم د جګړې نه ستړي کېږي په افغانستان کې ډېر بد حالت قرار لري که طالب د هم وږی ده او که هم خلک دیم وږی دي نور د جګړې توان دلته نه ده پاتې نو طالبان دغو موجوده شرایطو د افغانستان د لوږې او تندې او قتل او کتال او غیر مدعي او غیر مدعي وزنو ډېرې نور د افغانستان خلک تر سپوږمو راوستلي او طالبان هم د هومره اندازې ته ذاتي له جګړې نه ستړي شوي دي نو دا هم یو خنډ و چې اوس لرې شوی ده او صلح ته زمینه برابره شوې ده دا باید ومنو چې صلح په مقابل کې ډېر خنډونه لري او ډېر مخالفین لري د افغانستان سره څوک چې مخالفت لري هغه د صلح سره مخالفت لري په افغانستان کې ډېر بهرني او داخلي داسې کړی شته چې هغه صلح خرابوي سبوتاج کوي دا په افغانانو پورې اړه لري چې اوس د موږ افغان سیاسیون څومره درایت لري او څومره اراده قوي ده او څومره کولی شي چې چا ته اجازه ورنه کړي او د بل چا ته اثر لاندې را نه شي چې د هغو ګټې د تامین دپاره د صلحې مخالفت وکړي نو دا په موږ پورې اړه لري که موږ دې ته په قوت باندې ودرېږو که موږ یو افغان سیاسیون که طالبان دي او که امریکایان دي چې اوس صلح یې منلی قوي اراده ولري نو په افغانستان کې به یو دایمي همه جانبه با ثبات صلح راست وي او شرایط ورته برابر دي فوق العاده.
بله ډېره مننه مولوي صاحب. وروسته به له نورو میلمنو څخه هم وپوښتو چې دوی څومره سولې ته امیدواره دي او د دوی په نظر د سولې په لاره کې خنډونه لا هم شته او که نه شته او که وي څه دي. اوس اورېدونکو ته نوبت ورکوو او یو ځل بیا ورته وایم چې په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي له لندن څخه سمی یوسفزای ژورنالیست او د سیاسي چارو شنان دی د طالبانو د واکمنۍ د مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین همدارس د سیاسي او پوزي چارو شانند عتیق الله امرخیل زموش بلمانه دی. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیره اعلانوم. د افغان بسیم د اتسوا تل شمیره لارې سرلوسه کولی شي چې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د ټلیفون شمیره د 0993 2500 بل شمیره د 0923 2500. که انټرنیټ لري زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi د افغان بیسیم اتسواتلس شمیره هم په یاد لري. اس ام اس پرې راستولی شي. اوس به وګورو چې اوریدونکي د ټلیفون له لارې څه وایي. مهرباني کوئ صاحب. خبرې وکړئ، ځان معرفي کوي او که پوښتنه لري پوښتنه وکړئ.
مننه ژوندي اوسي زاره پات په پله کندهار ولایت نه اړیکه نیولې ده. او لومړی قدم سلام تاسو او ټولو مېلمنو او ګلونو اورېدونکو ته په دې لاره چې راته روغ جوړ به
سلامت اوسئ. شپو پل صاحب وخت مه ضایع کوئ، لطفا خبرې وکړئ.
مننه. پوښتنه زه ستاسو نظر د سولې اړوند هم لرم. که چېرې موږ وګورو دغه سوله چې کېږي، که چېرې سوله هم اوسي په افغانستان کې، اول خو امید 100% شته چې دغه سوله به کېدونکې وي. دغه سوله که اوسي بیا وروسته خارجیان هم موږ په کار نه لرو چې دلته پاتې شي. خو هغه جوم لار شي، خو دلته یو داسې معمول او داسې سوله منځته راشي چې بیا سبا لکه پخوا 40 کاله مخکې چې جګړې راپیل شوې وې، کورنۍ جګړو ته تللې وې، کور په کور جګړه. او مثلا ورور به ورور ویشتي وي، یا به د اکا زوی ویشتي وي، یا به یو بل په اختلاط کې ورسره. یو دغه سوله چې اوسي، زما دغسې غوښتنه ده چې هغه په ټول افغانستان کې کورنۍ ترې خوالی او په ولایت په ولایت قومي تعصب ټول جنیوږي، یو لاس یو اتفاق راشي.
صحیح ده. مننه پوپل صاحب. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو ده.
زه سلام محمد، تاسو ته تاسو زموږ مېلمنو ته د زړه له کومې نه سلامونه وایي. مېلمنو مېلمنو تاسو داسې خپله قضاوت په کې ملګرو ملتونو دا اعلان خپور کړی ده. دا اعلان ولې داسې نه کوي چې دغه القاعده ته څوک سلا ورکوي، دغه القاعده ته څوک خرچه ورکوي، دغه القاعده ته څوک مرسته کوي، دغه القاعده په منګلتو ولې ګرځي؟ دا پوښتنه ولې ملګري ملتونه ناغونه نه کوي چې زموږ وطن کې شیطانت کوي؟ دوم ګوره مشرانو، تاسو خپله فکر وکړئ چې موږ نجیب په وخت کې جوړ شوي وو، د طالبانو سره جوړ شوي وو. ګوره بې نصیبان ظالم، په موږ باندې دغه حالات راوسته چې تلوس هم دغه حال ده. ګوره کوپیانان په موږ باندې بیا تر 500 مملکتو پوځونه دې موږ وطن ته راوستل. د دغه ملګرو ملتونو جنازه موږ خپله مولایان عادناس کې مولوي قضاوت کوي صاحب. تاسو خپله فکر وکړئ مولایانو چې موږ دوست یې خدای هم شاست کړی وو، هم یې مذهب کړی وو.
سلامت اوسئ سردار محمد صاحب. که تاسو ډېرې اوږدې خبرې وکړئ نور اوریدونکو ته بیا نوبت نه رسیږي. ستاسو پیغام واوریدل شو. یو بل اوریدونکي ته به نوبت ورکو. ځان معرفي کوي او کاشکې پوښتنه هم ولرئ چې زموږ درانه مېلمانه ځواب درکړي. مهرباني کوئ.
بلې سروان صاحب زما غوري.
بلې صاحب. قاری صاحب مهرباني.
سلامات سلام علیکم تاسو ټول مېلمنو ته سلامونه، خصوصا مرخیل تاسو ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای دې قبول کړي. سروان صاحب ډېر ښه موضوع متکلې ده. هر وخت چې افغانان دغه قدر یو اندېښنه لري، هر وخت چې افغانستان ته افغانانو ته د سولې هیله د سولې هیله راوته کیږي، د سولې رانږدې شي، په دغه شي حساسه مرحله کې بیا ملګري ملتونه د شي یو راپور فرضاً خپور کړي، کما صدای شي یا شي یا شي. یو خدای شپږ نیم زره نفر اول به وینه، بیا که چیرې وي دا د طالبانو پر لشکر باندې یا د طالبانو پر قلیلو کثیر باندې دومره تاثیرات نه شي اچولی. په خپله طالبان 6000 دایمي
خبرې
غواړي چې افغانان په سوله کې ژوند وکړي، نور د افغانانو وینې تری نه شي تو د افغانانو وینې وښکې پاکې کړي. دغه درګېدلي افغانان چې د بل په خوله باندې جګړه سره کوي، دغه دې سره رانږدې کړي، دغه دې سره غېږ په غېږ کړي، تر څو چې افغانستان یو سوکاله او آزاد مملکت جوړ شي او ملګرو ملتونو ته هم پایده ورسېږي. محترم امرخیل صاحب باز غورې.
بله بله، ستاسو دا خو تفسیره ده، پښتنه لری کنه لامرخیل صاحب سره یا لبل ملبت
پښتنه لرم.
بله مهرباني،
پښتنه لرم، مې تر شرا کړی پښتنه لرم. لامرخیل صاحب سین پښتنه ده، محترم امرخیل صاحب، کچيري ملګری ملتونه یا خارجان یا ناتو یا اروپایي اتحاد یا ایالات متحده، کچيري د دغه راپور پر ځای باندې زموږ پر ګاونډیانو باندې فشار راوړي، تر څو چې زموږ په افغانستان کې مداخله ونه کړي او د سولې پارسه کې زموږ سره مرسته وکړي، دا به شنه وي تر دغه.
صحیح، مننه کور ودان سلامت اوسئ. لیکن راپور خو امریکا نه دی خپور کړی چې تاسو وایي دې په ځای. خیر، بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. سلام صاحب، سلام علیکم. له احترامات مو نه د پکتا حکمل خبرې کوم.
مهرباني کوئ حکمل صاحب.
او کنه موضوعات سیاتي تصرف نه کوم، خو له نن څخه من منو ته کوم. ایا که چیرته دومداره اطلفات سوله راشي دا شته نظام د افغانستان چې د برحال په پاتې یو، که ایا په دې کې کوم تغیرات راځي او لنډه پوښتنه کوم. نه
صحیح، ډیره مننه. یو بل اوریدونکی بم واورو چې دوی څه وایي او تمه ده چې پوښتنه وکړي او له تبصرې تیر شي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو سلامونه صادر من منو ته سلامونه نیکې در دین وړاندې کوم.
سلام
رحمت زندانی د کندهار ولایت.
مهرباني کوئ.
مننه سروان صاحب، اول خپل یو نظر لرم د سولې طالبان یو بل یو غنه پوښتنه د درنو من منو ته لرم. پښتنه نظر مې د ډول باندې دي چې زموږ په افغانستان کې اوس کته زره مسجد صف د حکومت سره شته، مګر د کال شپږ لکه طالبان ملایان کېږي، هغو ته تیار منیجمنټ د جنګ چالان به دي، تیار ماشین چالان به دي، هغه ځي په جنګ کې داخلېږي. نو په دغه جنګ کې د طالبانو څخه بغیر نورې نړیوالې ترهګرې ډلې دلته شته په افغانستان کې. د طالبانو تلیک کې اوس موجود شته، هغه کته د ځینې سره طالبان اړیکې لري، د ځینې سره نه لري. دلته نړیوال ترهګرې ډلې باید موږ تایید کړو په افغانستان کې شته، او هغه لامل ګرد طالبان دي. که طالبان جنګ ونه کړي، هغه دغې دلته نور ورځ تر بلې هم تراخه کېږي، او طالبان خپل درواغ لاندې سیمې کې ځای ورکړي دي. او بل مې پوښتنه دا مخیر صاحب دی، د ټولو صداقه ده چې موږ عام ولس ته د جان قرباني ته خپل نابینا هم موږ د جان قرباني ته دغه تضمین یا ضمانت راکولی شي چې پر کوم ځای کې اوس طالبانو کمربند دی، بیا پر دا ځای کې د پاکستان یا د ایران پاتک نه جوړیږي.
ډیره مننه لټول اوریدونکو، منندوی چې نظرونه څرګند کړل او پښتنې مطرح کړې. لومړی امرخیل صاحب، تاسو مهرباني وکړئ، سولې ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ آیا شرایط ورته مساعد دي؟ کلند تبصره په دې اړه وکړئ، او بیا د ورستي اوریدونکو زندانی صاحب په خبرو باندې نظر څرګند کړئ. مهرباني.
ولی خبر لاندې چې د سولې شرایط خو ډېر آماده شوي دي. کوم ځای چې دې کېږي، هغه خبره چې د مفاهمت طالبانو دوستان دي چې افغانستان دولت سره خبرې نه کوو، دا نه کوو، هغه نه کوو، اوس دوی خپله دې د خبرو په اړه دي چې څه وخت د افغانستان کې د پلاوی تشکیلي دي او د موږ سره به خبرې دا مله دې دې لږ څه راکول دي. هغه سړي نو ځان نه کېږي، دا وخت چې هغه دې نه نور وی او کومه کامیابی یا خامنه نیستوله غیر نیستوله بلا لازم سه دلخ نه طول افغانان او تخلیش بیندی او امکانات دیر سه که دا سوله حتا زر راسی نیزمان دیگه امنی بیدی دا حتا زر راسی سوله راسی کده او سوله برازی دیری انگه کنی که دیلو چه های اصل سوله بچنگ مستی مکه یه رو حکومت بچنگی دا خو واضح خبره ده زتا استوان دغه حکومت چې تاسو ویني دغه نظام دانه د ټول دغه دغه نظام به خپل پاتې کیږي، ځکه اوس نه د امارت وخت څه او نه د پادشاهي وخت څه. اوس په ټوله دنیا کې دغه جمهوریت نظامونه دي، کال د نظامو به فرق کوي. په جمهوریت کې به
صدارتی به یا پارلمانی به یا افراد دیگه، اما شکل دی اساسی نظام به پزای پاتې کېږي او ټول به له دې سره یوځای کېږي او ټول به په دې لاره کې خپل حالې ځالې کوي. اما څه چې ډېر مهمه ده هغه دا د صداقت پورې اړه لري. صداقت هغه ده چې هم په دولت کې صداقت وي، هم په طالب کې صداقت وي، چې موږ نوره جګړه بس ده، خونریزي بس ده، نور نتیجې نه لري. او صداقت باید دې ته ولرو چې موږ سوله او ورورۍ وکړو او د ورورۍ څنګه د وطن د آبادي فکر وکړو. دغه فکرونه دوی سره بس دي، که دا فکرونه نه وي بیا نو انسان شته. که څوک د قدرت په فکر کې وي، که څوک د دې په فکر چې قدرت یې ماته اتکا وکړه، موږ خو دا یوه تجربه ولیده د قدرت. وخت چې ډاکټر نجیب سکوت وکړ، تاسې ولیدې قدرت سره دومره جګړې وشوې چې خلک نه شو هم یو قدرت ونه رسېد، نتیجه یې هم ورنکړه. بالاخره خبره همدې ته راغله چې که هر څه ملل متحد وایي کار سوی دا یو نظام مابین ته راغی، دا نظام به مابین ته راغلی. دا یو سوال لري. سوال په مقابل کې دویم دا دوست ادمي ملګري چې ویلې ښه خبرې وکړه، موږ نه وایو چې دا راپور امریکې خپور کړی ده، خو ملل متحد ملل متحد لري ده. څه دا هغه وخت راځي لکه چې ما وخته ویلي بیا یې تکراروم. ټول هم زموږ هم سایزان هم ملل متحد هم ستر قوتونه، که دا روس ده که چین ده که امریکا ده که ملل متحد، هر څوک باید په افغانان زړه وخوږي او کوشش وکړه چې هر یو په خپل وخت باندې هغه څوک چې مستحق وي د افغانانو په مسایلو کې په هغو باندې فشار راولي، د هغو لاسونه لنډ کړه، تقریبا افغانان خپل مسایل خپله سره حل کړه. دا به هم د متحد سره ښه وي، هم به د جهان سره ښه وي. وخت چې تاسو څومره دغه څه ګروپونه شته په افغانستان کې القاعده هم شته، داعش هم شته.
بله امرخیل صاحب، خپل موقعیت ما بدلوي، اواز مو کله کله خرابي شي. بله ډیر مننه. بیا به نو بهتر کو دا تلیفون نه ډیر زیات شنه دی، یو کله کله موقعیت فکر کوم تغییر وي، اواز یو ثقته مشي. خو بیا هم مننه یوسف صاحب کتاست ته در شو. زموږ دوه نور میلمانه شاغلیو امرخیل او قلم الدین مولوی صاحب خوشبین ول سولی ته، شاید تاسې هم خوشبین اوسئ ځکه چې ډېر تغییر راغلی دی نسبت پخوا ته. لیکن که ځینو منفي خبرو ته توجه وکړو، چې البته د ځینو خلکو په نظر دا د اندېښنې وړ دي، لی بېخوا ځینې افغان چارواکي، دولتي چارواکي د سولې په برخه کې داسې خبرې کوي یا توندې خبرې کوي چې ځینو ته شک پیدا کېږي چې لا به هم دولت ممکن حاضر نه وي چې سوله وکړي. او له بلې خوا که طالبانو ته وګورو، د طالبانو د امریکایانو سره موافقه وکړه، حال دا چې پخوا دوی ویل چې زموږ یوازینۍ غوښتنه داده چې بهرنیان ووځي، موږ افغانان په خپل منځ کې هیڅ مشکل نه لرو. لیکن نن معلومیږي چې هیڅ مشکل خبره صحیح نه وه، دوی ډېر مسایل نور هم لري. مثلا ډېرې غوښتنې ورڅخه وشوې چې تاسې اوربند وکړي، اوربند یې ونه مو ورکم وکي، ورکم هم په ډیر مشکل سره منلای دی. یادی اختر په ورځو کې اوربند ومانو، دا یو لوی پرمختګ وو چې ټولې منی. لیکن لغه وروسته هم په قاطع ډول نه دی ویلي چې تشدد به کموي. اوس چې د افغانانو ترمنځ د خبرو وخت را نږدې شوی دی، اوس خو پکار ده چې حتی بیخي اوربند ته دوام ورکړی وی. نو دغو شکونو ته پوام، تاسې څومره خوشبینه یاست چې شرایط د سولې ته مساعد شوي دي؟
کاشکې زه ډېر زیات خوشبینه وای، خو متاسفانه د تیرو څلوېښتو جګړو کې، یعنی زما ټول عمر به اته څلوېښت کاله هم جګړو کې تیر کړي دي، او په دغه جګړو کې تر اوسه پورې موږ د سولې او تفاهم کومه نمونه نه لرو. او متاسفانه دلته په افغانستان کې جګړه تر ټولو اثر کار ده او سوله تر ټولو مشکله قضیه ده. یعنی اوس دا وخت داسې ده چې افغان حکومت هم د طالبانو په نیت باندې جدي شکونه لري. هغوی وایي چې طالبان په طریقې باندې چې دوی د خپلو بندیانو په خلاصون باندې ټینګار کوي، په مقابل کې هیڅ انعطاف نه ښیي. مثلا افغان حکومت وایي صحیح ده، موږ 5000 بندیان د سبا پریک دو آیا دویم ورځ باندې افغان طالبان دې ته حاضر دي چې دزبندی وکي یا سول وکي یعنی حتی د بل افغان خبرو تر پایله پورې چې کومه موده ده دغه کې دوی جنگ مکمل دزبندی وکي د طالبانو جواب نه پیدا طرف ته طالبان دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته د سولې په نوم باندې طالبانو ته وایي تاسو تسلیم شي دا زموږ نظام چې هر څه دا سره ومني سره دوی چې دا نظام ډېر مشکلات لري خو د افغانانو لپاره دا نظام یو ستر غنیمت ده چې په دغسې مشکلو حالاتو کې چې طالبانو دومره سختې جګړې روانې وي بیا هم یو نظام وجود یو غنیمت ده د افغانانو لپاره دا تاسو ومنی یعنی هغوی دا فکر کوي چې ډاکټر صاحب اشرف غني غواړي خپل 15 کلنه دوره پوره کړي او بیا دغه وروسته چې هر څه کېږي هغه بیا د طالبانو سره جوړیږي که نه جوړیږي طالب دا فکر کوي چې افغان حکومت په مقابل کې مونږ باید داسې وکړو چې چل او فونر نه کار واخلو تر څو طالبان امریکایان د 1400 رتبه دا ټایم وباسي او بیا د افغانستان ووځي بیا د دوی خوښه چې کابل باندې بیا ورځي که کابل بیا نیسي زه فکر کوم طالبانو ته باید وویل شي که دا افغانستان د خوا هم کابل نیولی ده دویم ځل نیولې سره دی چې دا ممکن ده که احیانا دا پیښ هم شي نه تیر ځل دوی دا حکومت چلولی ده نه به بیا که دوی په زور راشي د افغانانو دپاره او د نړیوالې ټولنې دپاره په هماغه شرایطو دي منلو وي. مشکل دا ده چې طالب یو قوي قوت ده، یو جګړیز قوت ده، یو متحد قوت ده، خو دوی د سیاسي تصور نه ډارېږي. دوی فکر کوي چې دوی یوازې د جګړې او د ټوپک په زور باندې افغانستان کنټرول کولی شي. د دې نه علاوه نو سره که په سوله ییز ډول راځي دوی باید ډېر انعطاف وکړي د نظام په اړه باندې، د ښځو په اړه باندې، د تعلیم په اړه باندې. نو دوی چې دغه فکر وکړي، دوی فکر کوي چې دوی لپاره کوم ځای پرته له دې چې د جګړې لارې قدرت ونیسي مخته نه راځي. نو زما په خیال اوس هم مشکل دا ده چې حتی مونږ د بل افغاني خبرو نتیجه خو اوس لا ډېره لرې ده، حتی د بل افغاني خبرو د پیل لپاره لا په مشکلاتو اخته یو. 15 بندیان تقریبا نیمې خلاص شوي دي. په کار خدا و چې د نیمو بندیانو یا 50 بندیانو د خلاصون نه وروسته یو څو د جګړې په ډګر کې نرمي راغلی دی طالبان له طرفه، خو که دغه په یو عمومي اوربند واوړي نو بیا زما په خیال که افغانان په خپل منځ کې سره کښېني او نیک خلک او د افغانستان قومي خلک مشهور خلک په دغه کې ګډون وکړي نو بیا د دې چانس ته ده چې افغانان یو بل سره د خبرو په میز اصلي طرفونه سره کښېني، د یو بل خبرې واوري او بیا د افغانانو هغه اصول دي چې کله یو افغان له بل افغان سره خبرو ته کښېني بیا دریم کس په منځ کې وي نو بیا د خپل موقف نه تېرېږي. متاسفانه اوسه پورې داسې موقع برابره شوې ده. طالبانو اوس هم په دا یو ټکي اخته دي چې افغان حکومت مونږ نه منو. حال دا چې افغان حکومت یو حقیقت ده، نړیوالې ټولنې منلی ده. افغان حکومت نه منل خو که دوی استاد په وراثي په بل بڼه باندې مونږ سره کینو یا داسې یو ډېر داسې یو مزاق او د تمسخر غوندې یو حالت. نو زه په خپله یعنی ډېر زیات خوشبینه نه یم، که یو ډرامایي صورت حال رامنځته شي او خدای پاک رحم وکړي هغه بېله خبره ده. د دې نه علاوه جګړه یعنی طالب دپاره دوام ورکول ورته اسانه کار ده. هیواد نه د باندې اکثره مشران اوسېږي په پاکستان او قطر کې، د هیواد دننه جنګیالي شته. د حکومت افغان حکومت هم یعنی سره د دې چې دا یو غنیمت حکومت ده، دومره مقاومت مقابل کې اوس هم وجود لري، خو بیا هم په دې کې شک نشته چې حکومت هم خلک خفه دي. نو زما په خیال داسې ډېره امید
ډېره مننه. سلامت اوسې یوسف زای صاحب،
نظر کې توپیر شته ده.
بله ډېره مننه مولوي صاحب. دغه اندېښنې چې ښاغلی یوسف زی مطرح کړې او دې ته په پام سره چې طالبانو تر پخوا یې یوازې دا غوښتنه درلوده چې که بهرنیان ووزي او یا بهرنیان اعلان وکړي چې ووزو بیا به هېڅ مشکل نه وي د افغانانو ترمنځ، لیکن اوس چې موږ وینو مشکل ډېر زیات دی. حتی دې ته نه حاضرېږي چې خبرې پیل کړي، څه پاتې شو چې بیا به په خبرو کې سره جوړ راځي. او یو شمېر خلک چې یوسفزي صاحب هم ورته اشاره وکړه داسې اندېښنه لري چې وای د سیمې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې همدا مثلا داسې اوږده سي وغځیږي تر څو هغه څوارلس میاشتې پوره شي او بهرنیان ووځي او دوی په دې تمه دي چې که بهرنیان ووتل همغسې چې مجاهدین منتظر ول چې که روسان ووځي نو بیا د نجیب حکومت به په یوه هفته کې ونړوي وپرځوي. دوی هم دغسې یو خوشبیني لري او خامه تمه لري چې فکر کوي چې د افغانستان حکومت به وپرځوي او په زور به واک ته ورسی شي. نو ځکه وایي د سولې په پروسه کې خنډونه پیښوي، په دې اړه څه وایست؟
بله
مهرباني کوئ.
اندېښنې موجودې دي او اندېښنې د هر چا حق ده چې باید اندېښنه ولري، ځکه د افغانستان جګړه ډېره پیچلې ده او ډېره زمانه یې نیولې ده او د افغانستان جګړه داخلي نه ده بلکې منطقوي نه ده، له منطقې نه وړاندې ده، جهاني شوې ده. نو سوله هم همدغومره مغلقه ده او همدغومره د اندېښنې وړ ده. خو ډېره مهمه خبره دا ده زما په نظر باندې چې ملګري یا افغانان اکثره دغسې دلایل راوړي لکه د فلسطین چې اویا اتیا کاله جګړه پکې روانه ده او صلح څه وخت وسوله او بیا د هغې صلحې په پای کې بیا جګړه څه کوي تر دا اوسه پورې روانه ده او هغه جګړه هلته ده د صلحې په چوکات کې اغوسوله وسوله او هلته ډېر د منطقې په هغه کې توافقنامه کې راغلي چې هغه د فلسطین خاوره وغوښتې دي خو تر دا اوسه پورې پېښې خو نه ده، لا نور هم وړاندې روان دي چې بیت المقدس ونی او امریکا یې حمایت وکړي. نو زیات خلکو سره دا دغسې اندېښنې موجودې دي چې کله وارداتې هم کېدای شي. همداسې دغه اندېښنه هم ډېره مهمه ده چې وایي نظام به ړنګ شي، دلته به بیا داخلي جنګونه پیل شي او بیا به یو ځلې بیا شل کاله نور چا باندې لاړ شو. دا خو ټولې اندېښنې دي او ډېرې مهمې دي. دا هم باید موږ ومنو چې بل وارې موږ چا پرې نه ښودلو چې حکومت هم جوړ کړی وای، یو قوي حکومت وای، دلته جګړه نه وای شوې. موږ خو په شاوخوا کې خپل مختلف همسایهګان هم لرو او موږ داخل د افغانستان کې دننه داسې جاهل عناصر هم لرو، نادانه چې هغه بېجایه بېجایه خبرې کوي او انتقادونه کوي او بېکاره خبرې کوي چې هغه خپله جګړې ته لمن وهل دي. دا ټولې شته او دا ټولې په افغانانو پورې اړه لري. که افغانان یوارې خدای تعالی یو قوي ایمان ورکړي او له خپلو ګټو نه تیر شي، توبه وباسي او دغندغه جګړه ییز قدرت چې دوی خوشحاله دي او دنیا و آخرت دواړه پرې خراب دي له دغه نه تیر شي
بیا نو هیله شته. ډېره مننه، ډېره مننه.
نظام لنګیږي
او نه ګډوډي راځي. ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان، خوشحاله اوسئ. مولوي صاحب قلم دین
یو ارزو کو، یو ارزو کو،
مهرباني.
هغه دا ده چې دا ټول مسله په موږ افغانانو پورې اړه لري او موږ افغانان خپل دښمنان پیژنو، که هغه د باندې دي، که همسایهګان دي او که بهرنۍ دنیا کې دي، په دې نه نه دي. دا موږ پیژنو، دغه دښمنان هم دغسې متوجه دي چې د موږ نظام ړنګ کړي، دلته بیا نارشتي راولي، دلته بیا کورنۍ جګړه پیل کړي. خو دا په موږ چې موږ څومره دي دفاع کولی شو.
ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسئ. مولوي صاحب قلم الدین همداراز، ښاغلی سمی یوسفزای او جنرال صاحب عتیق الله مرخیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. بیا هم د سولې په پروسې باندې، د کورونا په اغیز باندې بحث لرو په دوهم ساعت کې. له ظریف نظر سره اوسئ.
Thank you. What's the matter?